السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفیو لاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ويم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او رې چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت د طالبانو ډله تورنه کړې ده چې پرونې مازیګر مهال د خورشید تلویزیون په یو موټر باندې برید کړی دی. په دغه برید کې دو کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د رسنیو ځینو مشرانو هم دغه برید غندلی او خپلې اندېښنې له حکومت سره شریکې کړې دي. دا مدثر موضوع ده. نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې به کشمیر ته ورشو چېرته چې هند دغه سیمه خود مختاری نه راایستلې او یو قانوني لایحه تصویب کړې ده. خلک راپاڅېدلې او مظاهرو لپاره چمتووالی لري. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له واصل وصال اورو.
په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولې دي او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندلو له مخې دا برید د طالبانو کار ده. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګشوب راوړي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. په کابل کې پرون مازدیګر د خورشید ټلویزیون د عملی پر موټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شول. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولې دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر برګزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنو په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو لیکو ته ځانونه ثبت کړي وو او غوښتلې چې په دغه ولسوالۍ کې داخلي حمله وکړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول. خغلی برګزی وایي له یادو کسانو څخه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین په داسې حال کې په دغه ولایت کې د دوو نفوذي کسانو د نیولو خبر ورکوي چې تېره ورځ په شولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې لسو تنو نفوذي کسانو یوولس پولیس ووژل. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوې مرمۍ د لګېدو له امله څلور تنه وژل شول. د زابل د والي دفتر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه هوان چې د طالبانو لخوا توغول شوی و په یو کور لګېدله چې په نتیجه کې یو مېرمن او درې ماشومان وژل شوي دي. د زابل سیمه ییزو چارواکو وسلوال طالبان په قصدي ډول د ملکي خلکو په وژنې تورن کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د امیر روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیايي مرکزونه تړلي دي. د دغه ولایت د امیر روغتیا رئیس ظاهرشاه نیکمل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیايي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تېرو درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کوو تړل شوي دي. د ښاغلي نیکمل په خبره یاد روغتیايي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد پښتون آباد توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. د وایي د امیر روغتیا ریاست اړوند څانګې په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیايي مرکزونو د فعالیت او د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پلور مخه ونیسي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ. دغه زندان د ازبکستان په شمال لویدیځ کې اوږدې مودې راهیسې د بشري حقونو څخه په سرغړونې او د زندانیانو په شکنجې تورن پیژندل کېږي. یو شمېر هغه کسان چې له جسلیک زندان څخه ژوندي راوتلي د دغه زندان له وحشتناکو کیسو څخه یې پرده پورته کړې. د جسلیک زندان د کارا کلپکستان په خود مختاره جمهوریت ازبکستان کې موقعیت لري چې د شکنجې د کور په نوم شهرت لري. د ازبکستان پخوانی صدر اعظم چې په 2014 میلادي کال کې د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف له مرګ وروسته د ازبکستان ولسمشر شو. په دغه هیواد کې د ښاغلي کریموف د حکومت په دوره کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې پراخ تورونه موجود ول چې ښاغلي زیایف اوس په دې برخه کې د اصلاحاتو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي. د جنوبی کوریا پوز وایي د شمالي کوریا له خبرداري سره سره به د امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. شمالي کوریا ویلي چې دا ډول منورې به د دغه هیواد او امریکا ترمنځ پر اټومي مسله خبرې له خطر سره مخامخ کړي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت دوشنبه ویل چې دا منورې به د جګړې پر مهال له امریکا څخه د خپلو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول د بیرته اخیستو په برخه کې د جنوبي کوریا بالقوه وړتیاوې وازمایي. د امریکا او جنوبي کوریا په اوسني امنیتی تړون کې ویل شوی چې د جنگ په صورت کې به امریکایي جنرال د جنوبی کوریا او امریکا د ګډو ځواکونو قمانده په غاړه اخلي، خو جنوبی کوریا له ډېره وخته هڅه کوي. او مصري چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له دریو نورو موټرو سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو شوې ده. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. په خبرو شو ویډیوګانو کې ډیر موټرونه لیدل کیږي چې اور پرې بل دی. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
واصل وسالو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون په کارکوونکو برید کړی.
به اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبان براندازی شده بود ماین چسبکی.
سیمه مهمه موضوع دا ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاری حالت راوزی. هند دغه اقدام څخه وروسته په کشمیر کې نارامۍ زیات شوې دي او هندي حکومت هم هلته زیات سرتیری ځای پر ځای کړي دي. افغانستان په داخل کې په کونړ ولایت کې د 300 ماشومانو لپاره له هغوی سره مرستې شوې دي.
ولت څنګه مننه کوم چې موږ ته تعلیم ارچې لیلا ارچې برابر کړې ډوډۍ ارچې موږ ته راکړې زما غواړم چې خپل پلار پشان دي خوا ته خدمت وکړم.
او د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې به دوی منیمه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي وي. یو به د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د ماشومان لپاره دی. بیا هم ښه راغلی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله د طالبانو کار دی. که څه هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار وو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله راوړي. ښاغلی رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبانو لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کېږي طالبان مسؤلیت نه اخلي، په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خوشي ټلویزیون په کارکونکو حمله یوازینی حمله نه ده چې چا یې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو په کاسټر موټر د یکشنبې د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او د ټلویزیون د درې کارکوونکو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکوونکو وروستی بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی، ټولې خواوې باید په سوله او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایټون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کیږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی نای په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی. تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبانو لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره ووایي چې دا حمله دوی نه ده کړې.
دا یادونه ده چې د خورشید خصوصي ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په سور میاشت کې د کابل په شجدرک سیمه کې هغه حمله چې په ډله ییز ډول نه تنه خبریالان پکې ووژل شول د دغو حملو یو څرګند مثال دی.
فیروزه عزیزی ول کابل رپورټ راکو و موریدل چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت او د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه طالبان تورنوي چې د خورشید ټلویزیون په موټر باندې پرون په برید کې لاس درلود. د پژواک د ویب آژانس له رئیس دانش کډوخیل سره په همدې رابطه زموږ خبریال خان محمد سیند په کابل کې خبرې کړې دي. ښاغلی کډوخیل او یو شمېر نور د رسنیو مسؤلین د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت لژمنو سره سم د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. له ښاغلي کډوخیل سره د خان محمد سیند مرکه واورئ.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله یا چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکو خپل د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسان له متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېدل.
جناب کډوخیل صاحب، د رسنوي کارکوونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دنده اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغسې نورو ډلو دوی ته اختارونه ورکړي. د رسنوي د کارکوونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام دی؟
د رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حملې د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنۍ او ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هېواد کې روان وي له هغه نه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حملې کول، دوی ځورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف
عمل د ژورنالستان باید پریښودل سي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته کاغه د سولې په باره کې، کاغه د ټاکنو په باره کې، کاغه د هیواد د پرمختګ په باره کې، کاغه هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته ور وښودل سي او دوی باید پریښودل سي چې ولس د واقعیتونو نه خبر سي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالستانو د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
پکې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې دا کوم مواد چې د خوشي تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو حتی د دې څخه باید نیول شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پژواک خبری آژانس له رئیس دانش کړه خیل سره مو مرکه واوریده. هغه او ځینې نور رسنیزوال د خورشید تلویزیون پر کارکونکو پرونی برید غندي او حکومت غواړي چې د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلاصون لارې په نوم یو شورا وایي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا نن ویلي دي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي او اوس د انتخاباتو مسله پریښودل شي. اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به په ټاکلې موده یعنی د میزان په شپږمه باندې بې له کوم ځنډ او خنډه ترسره شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپۍ ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو له پیله اته ورځې تیریږي، د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي د انتخاباتو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبې په ورځ یوې ګډې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته بل بدیل نه لري. نوموړي وویل انتخابات باید له سولې وروسته په بشپړه آرامه فضا کې ترسره شي چې د خلکو د ګډون او باور وړ وي.
انتخابات کول آغا خلق نور هم د دربدری سره مخ کوي او انتخابات باید صلح ته قربانی کو او صلح باید انتخابات ته قربانی نه کو. حالات مروینو په داسې حالاتو کې چې هغه د سولې خبره ډېره نږدې کېږي نو بیا انتخابات کول دا به نو بیا څه معنا لري؟
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي و چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم داسې ښکاره کوي چې هوکړه ورسته یې کړي. د افغانستان د ملي تحریک ګوند مشر عبدال حکیم نورزای بیا په دغه غونډه کې انتخابات د جګړې د دوام په معنا یاد کړل. دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړي استاد محمد زمان مزمل جوړ شوې ناستې ته وویل کچېرې په اوسنیو شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي برخلیک به د تیرو ټاکنو په څیر وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبی سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې مسؤلیت لري ترڅو ټاکنې ترسره کړي. لیلا الهام په اوس کې د په برخه کې کوم اساسي ستونزه او مشکل شتون نه لري. حکومت تعهد ترسره کړی او په دې اړه باندې کومې اندېښنې چې وي هغه اندېښنې اوس رفع شوې دي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس کسان نوماندي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو تاغو غاستند ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو وربشو هلمند ته پولیس هر ورځ هلته غل نیسی خو په لخرګا کې جنایي پیخي او غلاوي ډیر شوې دي. کسام چارواکي وی په لخرګا کې غلا او جنایي پیخي د اختر درانګې کېدو په خاطر ډیر شوې. خو په تر شپږ میاشتو کې ډیر کم ورځ چې پولیس ته د غلا او جنایي پیخو راپور نه وی راغله. زموږ همکار الیاس دای چې دا موضوع ډیر وخت تعقیبوي وایي داسې ښکاري چې په لخرګا کې د غلا او جنایي پیخو تر شا لوی او منظم لاسونه دي. په دې اړه د دای راپور ته غوښ
د شهر اعلی تعدید خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډیر سوی دي. د ستونزنه د خو په لشکرګا کې وسلوالي غلاوی او جنایي پیښې دومره ډیر سوی دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو ترڅنګ د خبریالانو دفتر او ولایتي شورا غیدارې دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډیر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبریال روح الله روحانی وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي خو دی د هغه شیبې کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتېدل.
د تیرې چهارشنبې په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګا ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو مترې کې غلو زما څخه موټر سایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې ورستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې سوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلاو مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګراف یې تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسېدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاري او د مجرمینو په ضد سست او عادي عکس العمل به نور کسان هم غلا او شکونو ته تشویق کړي. عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل خلک دې د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دې کلکه سزا ورکړي.
د حل لار دا ده چې لومړی کم کسان چې نظامي مسؤلین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي، هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزا باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول، که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل پلاس ورکړي، او که ملکی نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت اوزا دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي، غل غل دی، چې زما په اوزه کې چې په بل اوزه کې چې په بل اوزه کې باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه کسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو پانیات شي.
که څه هم د ښار څخه بهر کله کله د وسلوالو غلاو او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدې شپږ میاشتو کې یوازې په لشکرګا ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه کمانډان سمون مل اسام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلاو او جرمونو په تور څرنولې ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. وویل غله نیولی سي خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار روزګار نسته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نیت لري، هغوی به هم دا فکر کوي چې ځان ته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زه راغلی یم په دا پنځه میاشت کې. موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي، کم چې سرنوالی ته سپاره سوی دي، 209 نفره موږ سرنوالی ته سپارلی دي. غله
کومندان د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر 209 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشي سوی دي. ښاغلی هلمندی وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمي کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګا کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیر سوی دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسی کولای. او دلته د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او 5.15 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو کشمیر ته د هندستان لخوا نن د کشمیر له اوسیدونکو هغه امتیازات واخیستل شول چې په خوا یوازې دوی په دې سیمه کې مزکی پیرلای شوې، خپل قانوني جوړه او په دولت کې ځانګړي وظیفې او پانتونو کې برخه خوندي وي. حکومت وی له کشمیر د ځانګړو امتیازات واخیستلو هدف دا دی چې دغه سیمه له هندستان سره په بشپړ توګه یو ځای شي. د هندستان د کورونی چارو وزیر امیت شاه پرون پارلمان ته ویل چې فدرال حکومت به د اساسي قانون 308 ماده لمنځه یوسي. د صدر اعظم نریندرا مودي واکمن ګوند لپخوا په اساسي قانون کې د کشمیر د ځانګړي وضعیت لمنځه وړلو وړاندیزونه کړي وو. د هندستان سیاسي مشرانو په کشمیر کې تر دې پریکړې وروسته د بې ثباتۍ خبرداري ورکړې ده. د پاکستان حکومت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي هندستان په دې اقدام سره غیر قانوني چلند کوي. دا ډول پلانونو مخکې په کشمیر کې عکس العملونه هم پارولي. پاکستان او هندستان دواړه د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختاره حالت درلودو، خو د 308 ماده په لغوه کېدو سره به دغه نیمه خود مختاري حالت له کشمیره واخیستل شي. د دوشنبه اعلان څو ساعت وروسته له هغه دی چې هندستان د جمعې پر ورځ د پاکستان میشتو سخت دریځو د احتمالي حملې خبرداری هم کړی و. په سرینګر ښار کې ټلیفوني خدمات لغوه کړل او د دې سیمې مشران په خپلو کورونو کې نظر بند کړل. ازادي رادیو ته غوښتل په 12.5 منځنۍ چپه او 5.15 باندې خبرونه کوو. اوس به راشو بیرته افغانستان ته. په کونړ کې په نږدې 300 یتیمانو باندې د اختر د پاره مرستې ویشل شوې دي. یتیمان وایي په یادو مرستو خوښ دي، خو دوی نورو زیاتو همکاریو ته اړتیا لري. په دې اړه باندې روح الله انوري یو راپور جوړ کړی.
دولت څخه مننه کوم چې موږ ته تعلیم اچې لیلار چې برابر کړې، ډوډۍ اچې موږ ته راکړې. زما غواړم چې خپل پلار پشان دي خوات.
دا لسکلن عبدالرقیب دی، څوک چې په ډیر کوچنیوالي کې روانو جنگونو د پلار لستر نعمت به برخې کړي. د پلار له سیوري مهرباني او شفقت محروم عبدالرقیب اوس د اسداباد مرکزی روزنتون په څلورم ټولګي کې پزده کړو بوخته. د عبدالرقیب په سیر په سلګونو یتیمان د کونړ په دریو روزنتونونو کې زده کړې کوي او حکومت ورته د زده کړو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. جاوید مرسته ترلاسه کړې او وایي
زه د خپل دولت نه ډېره مننه کوم چې زمونږ دا سودا وه چې زمونږ د اختر کالي نشته دی. د ازادۍ ورځ روانه ده، موږ به بیرغ له کومه کوو. نن یې موږ ته کالیم راکړه، چپلی، هر څه ټول سامان یې راکړو، بیرغ یې راکړو. نن موږ په جامو کې نه ځېږو، ډېر زیات خوشحاله یې دولت نه، او موږ یې ونازولو، موږ یې خوشحاله کړو.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري وایي د هیواد په ساتنه کې د قربانی شوو کسانو اولادونه حق لري چې حکومت یې پوره پالنه وکړي.
ټول 200 یتیمان چې لیلې منګلرو، 90 نفر په ماڼوګي ولسوالۍ کې، 100 نفر په اسداباد مرکزی روزنتون کې، او 30 نفر په څوکۍ روزنتون کې. د کار عمر اجتماعي ریاست لخوا نه دغه یتیمانو سره د مرستې ترسره کړي. هغه سرتیری چې زمونږ هیواد کې شهیدانیږي، دا غوی د ورثو سره، دا غوی د یتیمانو سره، او دا غوی د ماشومانو سره دا یو مینا محبت ته هغه سرتیرو ته داډ ورکول چې تاسو نه کورسته ماشومان یتیمان پاد کیږي، دا غوی فالنه من کوو، دا غوی سرپرستی او دا غوی فالنه ته تیاری.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار یتیمانو ته ویل باید د خپل پلرونو د ارمانونو پوره کولو لپاره درسونو ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په نږدې 300 یتیمانو مرستې ویشل کیږي چې اوس هم هر ورځ په هیواد کې د روانو جنگونو په وجه په لسګونو کسان وژل کیږي او ترې په سلګونو یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او 5.15 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و اوس هم د ازادي رادیو د زین اوریدونکو سیمسونه تاسو ته لولو. ل غیډلې فضل کریم درویش ل پکتیا از یاریو بلیکلی پر خیمت چوی باید سول وشي افغانان ل انتخاباتو نه سول ته زیات تګیدی. واحد مدققم ل لوګر لیکلی په لوی اختر کې اوربند کول ته خوشبین یو او دواړه لوري د سرتاسری اوربند وکړي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو هیله ده او هیله مو دا ده چې په اختر کې اوربند وشي. احمدی د کونړ ولایت نه لیکلي د لوی اختر